بیا دغه نړیوال امنیت ته ګواخ را مایسته کی هغه په اسانۍ سره نفوذ کولای شي او په اسانۍ سره کولای شي کرکټ را مایسته کی. نو دغه یو اشتباه او شاید لوی عملی هم دغه وی چې داعش بریزونه په افغانستان کې پروستیو کې زیات شوی دی او طالبان هم د دې توانایي نه لري چې د های پروفایل اټیک یا په خارو کې یا په دغه سنگ کې د لوی بریدونو لپاره د دې ترنشي خلک د سیروزل شي خلک ول دي چې په زر تر زره دي هغه سې بریدونه هم محال کی. البته د دې ډیر خطر موجود دی کله چې داعش د دې بریدونه وکړي د افغانستان په لوی وزارتونو باندې په خارو کې چالت دي دوی څو ځانمرګي څو جګوال دفترونو موداري باندې بریدونه تنه باسي. زه باور لرم طالبانو سره ډیره مشکل دي دغه سې بریدونه مهارول او شاید د طرفال د لاس ورکی. نو دغه یو حالت کې دا بیا هم مسولیت طالبان تر راځي جمع کیږي چې په دوه کالو موده کې دوی ونه شو کولای چې دوی څنګه څه کمپرومایز وکړي سولې په پروسه کې او د خپل وختونو څخه چې ډېرې وختونه
لکه د ننګیال صاحب فکر نه کوي چې لا هم وختل طالبانو لا تر اوسه پورې یو موقت حکومت اعلان کړی دی کابینه سرپرست ده او دوی په هر شي کې تغییر ممکن بولي چې تغییرات به راشي نورو ته به ونډه ورکړي فکر نه کوي چې لا دوی وخت نه دی له لاسه ورکړی.
زه فکر کوم دغه حالت ته باید نوای رسیدلی لکه موجود په مجموع کې کله تاسو طالبان سره خبرې کوئ یا په دوی باندې اعتراض کوئ دوی تاسو وایي چې موږ له صفر نه شروع کوو. سوال دا دی تا دا یو نظام صفر ولې کړ صفر نه شروع ولی کې موږ خو شک صفر نه کوم په 2001 کې شروع کړی وو موږ یو ډیر لوی اثرونه درلودل جوړ ساختارونه مو درلودل جوړ نظام مو درلودل روان اقتصاد مو درلودل د خلکو د فقر کچه دغه حالت ته نه ورسېدلې استخبارات مو درلودل داسې استخبارات مو درلودل چې تاسو لیدل چې په سیمه کې هغه روب او صلابت پیدا کړی وو انډیس په سیمه کې په روسیو کې یو نوم وو د امنیتي او استخباراتي ارګان په صفت باندې هغه یو نوم درلودل. نو په دغه سیاسي حالت کې تا یو نظام صفر کوو ولې چې تینن سرخوګي او دنیا د پاره امدا او خپل مملکت تخلو خلکو ته مزدم دغه وزر کې نظام ارتد صفر نشو کولی نو دې مسول خو ته یې ځکه تاسو صفر کړل فلې چې ته صفر کې نو مسول ته یې د هر څه چې کیږي د مرګورو د دغه تباہي مسولیت ته راځي کیږي. نو اوس چې ته فرصت لزان سره لري زه فکر کوم دوی عموما کوشش کوي چالاکی وکړي او تاسو پوهیږئ چالاکی دوام نشي کولای چالاک انسان چالاک که خلک یو رخت راځي چې ټول خلک دې پويږي دا د مخلص نه دی په دغه کې. فکر کوم هغه وخت را رسېدلی دی د طالبانو د خبرو د عمل په منځ کې ډېر زیات توپیر دی چې لکه یو هدف پوره چلیږي یو وخت را رسېږي چې هغه لیمټ ورته کاټه تا کلاس کړي ستا چیرې دنیا ته ستا خلکو ته رسېږي. زه فکر کوم طالبانو فرصت د لاس ورکړي دا کدي وو وړي چې خپل اشتباه زر تر زر ومني جګرانول ایتيان
بله زیاته مننه کورودان. متین صاحب ځینې وایي چې داعش په خلکو کې ځای نه لري ځکه چې مذهبي عقاید هم د عامو افغانانو له عقایدو سره څه ناڅه توپیر لري. نو داعش به انتحاري بریدونه وکړی شي خو سیمې به لاندې نه کړی شي یعنی هغسې مزاحمت به د طالبانو حکومت ته ایجاد نه کړی شي چې طالبانو مخکینی حکومت ته ایجاد کړی و. څه فکر کوئ؟
څروان څه ته د موضوع د پاره لګورسته او ګروشاته لار شو په اصل کې د داعش په خپل د القاعده یو بیل شو داله ده دا د القاعده جزوا د رهبریت تاسیس او بنیاد ابو مصعب الزرقاوی چې اردنۍ نیمه لوستای عرب و چې د اردن نه راغلی او د افغانستان ته د روسان په وخت کې بیا بیرته د طالبانو په اول دوره کې بیا راغی او بیا چې د عراق موضوع شوله په عراق اندې کې حمله وکړله دوی بیرته په موږ سترګه ورته وکړل چې دویم اشغال دی په دین او په اسلام. دوی دغه انشعاب د هغه نه چې یو ګورې د القاعدې نه په دوه چې القاعده په دې نظر و اسامه بن لادن چې رهبري کړله چې موږ به چریکي جنگ کوو چریکي حملات وکړو او فقط امریکې ته به څومره چې د لاسه کېږي تاوانونه رسوو. هغه څوک چې د اسلام مخالف دی غواړي چې اسلامي ملکونو ته ضرر ورورسوي، اسلامي ملکونه وپرځوي، د یوګو ګټو ته به مونږ هر چیرته چې واک وشو په داسې وړو وړو ساحو کې به مزاحمتونه ورته کوو. خو زرقاوي په بل نظر وګوري چې نه، دا کار دوام نشي پیدا کولای. راځي ولی بیرته مغه اسلامي خلافت نه برپا کوو، ولی بیرته مغه د خلافت عثماني چې خلاص، ولی مغه سي خلافت نه جوړو او سم اسلام پکې پلای کو. او په دې کې د دوی د سلفي عقیده د اسلامي ډیر کار درلوده، چې دوی هیڅ دغه مذاهب په دین کې نه مني او ډیر متشددین دي په دین کې اصلا. نو دوی بنیاد دې غذای داسې خراب دی که دوی داسې نه غواړي چې دوی په همدغو حملاتو اکتفا وکوي. دوی غواړي چې د خلافت دپاره بیرته یو ځای پیدا کړي په عراق، په سوریه کې چې داعش نوم نه څرګنده ده که نه، چې دولت الاسلامي له عراق او شام.
خو متین صاحب، خبر هم دلته ده چې په عراق کې تاثیر سلفیت یادونه وکړه، په عراق او په عربو کې دوی څه ناڅه ځای درلود، یعنی د خپلو عقایدو ته نږدې کسان یې درلودل، لیکن ویل کېږي چې په افغانستان کې نه لري.
دغه اوس تاسو وګورئ، زموږ تاسو په مشرقي سیمه کې ډېر هغه علما چې په پاکستان کې زده کړې کړي دي او دا یو څو کاله کېږي چې د دغو ګروپو سره په تماس کې دي، دوی ټول شدیدا په سلفیزم باندې اتکا کوي او هغه علما چې حتی سرحد ته دې حده ورسېده چې د موږ تاسو د جمهوریت نظام قانوني حکومت کې په پوهنتونونو کې دوی د شرعیاتو استادانو تبلیغ کړل د داعش لپاره، څومره چې دوی کولی شي وسعت ورکړي خپل استخدام ته خلک استخداموي. په مزار شریف کې، په جوزجان کې، په قندوز کې دا خلک پیدا شوي دي. ډله وړه ډله ده، خو ډېره خطرناکه ده. دوی هغه څه چې دوی کوای شي په دې چې سخت په زړه ډېر سخت دي، رحم و ترحم ډېر کم لري، غیر د ځان نه بل څوک مسلمان نه ورته ښکاري.
ننګیال صاحب، دا ویره هم شته چې د فقر او لوږې زیاتېده او له بلې خوا عمومي نارضایتي به د دې له داعش سره مرسته وکړي چې خلک ځان ته جذب کړي او نارامۍ او جګړې نورې هم زیاتې کړي.
د داعش ډله کوچنی تهدید واقع نه دی او دې ته باید هغه څه وکتل شي چې د دې ډلې خطرات پېښېدلی شي. په افغانستان کې موجود اقتصادي بحران داسې یوې کچې ته رسېدلی دی چې ممکن خلک د طالبانو سره د لږ سیاسي او ایدیالوژیک تفاوت یا اختلاف درلودلو سره هم کولای شي د طالبان مخالفینو ته یو قوي مخالف ته چې هغه په اوس وخت کې داعش دی هلته لاړ شي او هلته د طالبانو په خلاف جګړه پیل کړي.
ښاغلی متین صاحب، د ملي مقاومت جبهې په اړه څه فکر کوئ؟
د اوس لپاره خو حتی د داعش په اړه مونږ موضوع د اوس لپاره خو لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد صاحب تو زل ترګنده وکړي چې دوی اوس مزاحمتونه کوي شي خو تهدید نه دی. د فعلا لپاره زه سره موافق یم، مګر په راتلونکي کې نه. په راتلونکي کې دا چې دوی ډېر لوی سردرد ایجاد کړي. او د مقاومت د جبهې په اړه زه کریستیا درته وایم، د یو افغان په صفت ډېر خواشینه دی ته یم چې د مقاومت جبهه چې یو وخت تقریبا ډېر محبوبیت درلوده خصوصاً خپل سیمه کې رهبران یې خلکو حتی د پیغمبرۍ لقبونه ورکړل، هغه اوس د دې دپاره چې خپل تخیلات سرته ورسوي د داعش غوندې ډلې سره همغږي کوي. د وخته مې چې یوه چې وړې ډلې دي، هم فکره هم نظره، یو مې هدف دي د مقاومتیانو نه وه. چې په ډېر تاسف سره که تاسو وګورئ د مقاومت په اجتماعي شبکو کې بیرغونه هم تور شوی دی، خو لوگو اغل نشان مغه د پخوانی د حبیب الله خان کلکانی ده او رنگ بیرغ تور شوی دی.
لقدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام تارون مازیګر په مستقیم ډول خپور شوی و چې اوس یې تکرار خبرې شي. لومړنی اوریدونکی مو ننګیال صاحب همدرد له لغمان څخه دیده نظر داره چې افغانان بل لار نه لري، که اوس نور خلک راولاړیږي چې جګړه کوي، نو کلونه کلونه به وخت نیسي، نو بهتره داده چې د طالبانو له اوسني حکومت سره دوی ځانونه یو ځای کړي او ورسره مرسته وکړي، په دې شکل به افغانستان امن شي.
ز فکر کوم دغه خبرې خدا شل کاله کېدلې، د متاس ولیدل د رسنۍ د لارې نه زموږ په شمول ټولو خلکو طالبانو ته زورونه کول چې موږ یو نظام لرو، دغه نظام د نړولو هڅه مه کوئ، لطفا د سولې د لارې، د سولې د خبرو د لارې نه موږ کولی شو موږ تاسو یو نتیجې ته سره ورسیږو. خو طالبان بیا هم په وچ په هغه یوه خبره کلک وو، او هغه څه چې پاکستاني جنرالانو ویل او هغه اهداف چې باید هغوی ترلاسه کړي وو، د افغانستان به نظام باید له منځه تللی وای، هغه یې ختم کړل. نو بلا هماغه خبره هماغه عذر چې موږ دوی ته کوو، دوی اوس ولس ته کوي چې له موږ سره ودرېږي. خو فکر کوم هغه اشتباه چې دوی کلی ده د دې جبرانول بیرته دوی ته پکار دي، دوی به دا مني چې دوی د یو لوی سیاسي امنیتي اشتباه کار شوي دي، او دوی باید په افغانستان کې ولسي سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. تر څو پورې چې دوی ولسي سیاسي مشروعیت په افغانستان کې ترلاسه نشي، نکلی شي دوی نشي کولای چې دغه حکومت ته دوام ورکړي، دوی د داعش په شمول د ټولو هغه ولسي خوځښتونو په خلاف حتی مقابله وکړی شي. نو بنا زه فکر کوم دا به څومره چې ژر کولای شي، څومره د افغانستان خلکو ته مراجعه وکړي، دوی په ګټه کې وي. بل خبره دا ده چې دوی لا هم د ځینو ورونو ویلې چې خلک له کورونو باسي، خلک وژني، پخواني امنیتي چارواکي، پخواني دولت کې چا کار تللی دی، دغه بې محاکمي وژني چې جرم معلوم نه دی. تاسو ګورئ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي فعلاً، وضعیت تر داغې څه ډېر سوچند ډېر خراب دی چې موږ تاسو په رسنیو کې ګورو، یا موږ تاسو د فیسبوک او ټویټر د لارې نه خبرېږو.
متین صاحب، تاسو هم له ښاغلي ننګیال سره موافق یاست؟ په تیرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان حکومتونو پرله پسې تیروتنې کړي دي، او هیڅ حکومت له تېر حکومت څخه زده کړه نه ده کړې. کم یاد بی په 2000 لومړي کال او 2002 کال کې چې کله د طالبانو حکومت وپرځېدو، د ډېرو طالبانو هم دغه شکایت ووایي، موږ له جګړې لاس اخیستی او په خپلو کورو کې حکومتي کسان به یا ملیشه کسان به راتلل کورونو ته، او له کورونو به ایستلو او وهلو به او یا وژلو به. اوس همدغه د اوریدونکو شکایت چې وایي طالبان له پولیسو پخوانی عسکر زوروي، حال دا چې دا خلک نور د دوی لپاره کوم مشکل نه جوړوي، نه د دوی په ضد جنگ کوي، له پخوانی حکومت سره همکاري کوله، که حتی دوی هم جذب کړي وای، شاید دوی لپاره هم په پولیسو کې او په اردو کې دنده اجرا کړي وای. فکر نه کوي چې طالبان هم د تیرو حکومتونو اشتباهات تکراروي؟
مطلب تسر موافقم سروان صاحب، د ننګیال صاحب سره منم. همداسې چل دی، تاریخ مطلب تکراریږي او څو ځله نور به تکرار شي. او په دې اړه مهمه دا ده چې دا کارونه ولې کیږي، ولس باید په دې پوه شي چې دا ولې کیږي. په تیرو شلو کالو کې چې جمهوری و دموکراسی نظام و او کله چې دی اوله کې راغل زمان ته وطن کې اون کابل کې اون، همدغه اشتباهات وشول. ما په ملګرو ملاتو کې کار کلا، خو چون دی طالبانو رژیم و خپل لنده تجربه سره شریکوم، طالبانو په وخت کې په لندو ګیرو هم واهل کول، په لوت سره هم واهل کول، په دریشی هم واهل کول، امر بالمعروف ډیر شدید و. نو موږ په ملګرو ملاتو کې کار کاو، موږ مجبور وو چې جامع واغوندو، د خپل ولسی جامع واغوندو، ګیرې وګدي پرېږدو، سرونه پټ کړو. نو یعنی طالبان ته مطلق همرنګي وخیو، او کله چې طالبان لاړل او د نوای رژیم راغی او د نړیوالو په مرسته زه هم څو ځله وځورولم، تر څو چې دا ثابتوله چې زه د ملګرو ملتو کارمند یم، زه طالب نه یم، چون قواره مې ورته ورته وه. دا اشتباهات ډېر شوي دي، اوس هم روان دي کېږي. خو دا ولې نو جواب د ماسر دا دی چې دا د موږ خپل غښتنې نه دی، دا د وطن غښتنې نه دی، دا د افغانانو غښتنې نه دی، دا د اسلام غښتنې نه دی، دا د لویو بادارانو غښتنې دی او د لویو بهرني فشارو په نتیجه کې دا کارونه کیږي. د ننګیال صاحب خبرې ما په ځیر واورېدلې، ګیلمن سړی دی، ګیلې په ځای دی، خو چې دومره سوچ ورته وکړو چې دغه کارونه طالبان خپل سر نه کوي، نه پخوانی حکومت خپل سر کوي، نه طالبان خپل سر کوي. دوی یو څه کمیان او خامیان لري چې دی وګو کمیان او خامیان په نتیجه کې باید دوی بهرنه
او سیمه ایز فشارونو ته غواړي. اما متین صاحب د دغو کارونو په برخه کې چې فرضاً پولیس ځورول کیږي یا په ځینو مواردو کې وژل کیږي، پولیس یا پخوانی مقامات په دې برخه کې بیا داسې ویل کیږي د طالبانو چارواکي وایي چې دا د خپل سرو کسانو کار دی، د دوی سره ارتباط نه لري.
نه دغه څه نه ده، دا یو منظم کمپاین دی، روان دی، او که طالبان منی که نمانی دایی دی خپل کار دی کویه. خو دومره چه زین دوستان شکایت کوی دومره هم ندی، فقط دوی پا اوگو خلکو پسی گردی چه پا مهم و زایونو که کار کرده دی، پا کلیدی زایونو که کار کرده دی، چه معلومات وسره دی.
د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه لکه تاجکستان او یا د سیمې هیواد روسیا تر یوه حده پورې چین، دوی هم اندېښنې لري، لکه څنګه چې لویدیځوالی لري چې القاعده به بیا په افغانستان کې پښې ټینګې کړي او له افغانستانه به دوی ته خطر پیښ کړي.
بله بله، زه فکر کوم څنګه مو وخت یادونه وکړه، طالبان په نړیوال فورم باندې باور د لاسه ورکړی دی. دوی ډېرې داسې ژمنې وي چې تاسو ولیدل د سولې پروسې په جریان کې د دوی د قطر سیاسي مشرانو د دوی وینډویانو ویل، خو کله چې عملا دوی واک ترلاسه کاغذی و نکلل او هغه چې څراکم نه ښکاریږي. یو نو دوی فکر کوي چې موږ دنیا وغولوله، موږ د غولولو سیاست، د چل سیاست دا دوام نه کوي، دا یو وخت راځي په تا باندې خلک کویږي. په دې باندې اوس نړۍ قایله شوی چې طالبانو د خبرو او د عمل ترمنځ ډېر زیات توپیر دی، که څه هم دوی دغه یو حالت ته په اسلام کې ډېر
کله فکر کوي چې دا د دوی په کړنو کې او عمل او خبرو کې توپیر دی او کنټرول پې نه لري.
زه فکر کوم داسې نه ده، دوی په خپل رهبرۍ په کچه هم دغسې نګه او سوچه افراطي خلک هم شته، یو ماډریټ متعدل خلک هم شته دی، نو اختلافات په لوړه کچه دي. که اختلافات په لوړه کچه ونه وایي یوازې د جنګیالیو کنټرولولو خبره نه ده. یعنی تاسو ګوري د طالبانو په منځ کې همدا اوس د طالبانو په تیرو دوه میاشتې د طالبانو د حکومت وتلي، د طالبانو هیڅ یو مشر په لوړه کچه د افغانستان خلکو ته مخاطب شوی نه دی. طالبان د افغانستان خلکو ته په تیر دوه میاشتو کې یو واضح پیغام د رهبرۍ له خوا نه لري. دغه حالت سره طالبان د ډېر لوی کلکیش سره مخامخ دي.
ډېره مننه کوربدن متین صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به هغه بهرني عناصر چې له دوی سره په تیرو شلو کلونو کې همکاري کړې ده هغه کنټرول کړي؟ خصوصا دلته د القاعده په برخه کې هم ډېره اندېښنه شته چې وایي بیا به افغانستان ته راشي، او اوس هم ځینې ادعا کوي چې په افغانستان کې ځینې غړي شته او دلته به بیا د نورو لپاره حملې تنظیم کړي او نتیجه به بیا دا شي چې نړیوال به په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او بیا به افغانستان ته جنگ راشي.
طالبان د دوو نورو ډلو سره یو څه شریکو ډیرو ځایو کې سره یو شان غوندې دي او ډیرو ځایو کې توپیر لري، چې دغه خبرې هم یو شانواله هم توپیرونه هم د دوی لپاره فرصتونه ایجادوي شي هم تهدیدونه. فرصتونه مثلا څه دي؟ فرصتونه یې دا دي چې د دو خلکو جامع حمله که د طالبانو جامع دي، او د په عین حال کې تهدید هم کېدای شي په دې چې فرق یې نشي کړی، توپیر یې نشي کړی چې دا د مونږ جنګیالی دی که د داعش. او ته څو چې سره ونغږېږي په خبرو کې یو بل ونه پېژني، همدانن که په یو مجلس کې د داعش خلک او د طالبانو خلک کینی سره توپیر نشي کړی، غیر دنه چې وغږېږه داعش هم خپل شدت په خبرو کې وښیي، نور فرق توپیر ډېر کم دی. بل یو شان والای چې لري هغه دا دی چې د داعش هم تربیوي مراکز یې او ډېر ملاتړ یې د پاکستان د خوانه دی او د طالبانو هم یو وخت هم داسې و. طالبان هم د پاکستان د خوانه راغلل او پاکستان کې ځایونه درلودل، هلته ژوندونه کول، کورنۍ خلکو یې هلته ژوند کوه. نو د دې نه هم د دو فرصت نه هم د استفاده کوای شي چې د خپلو هغه
لیکن دلته اوس یو سوال دا دی چې د داعش ملاتړ څوک یې؟ تاسو وویل چې طالبانو د پاکستان اړیکې نږدې دي او پاکستان نه غواړي چې د طالبانو حکومت ته ضرر ورسیږي. که یوه ډله بهرنی ملاتړ ونه لري ډېره ګرانه ده چې جګړې ته دوام ورکړی شي. څوک باید د داعش ملاتړ وکړي؟ د چا په ګټه ده د دوی جنګ؟
همداسې ده. فعلا خو داعش په خپله ځانته لویه شبکه لري په نړیواله سطحه. داعش په نړۍ کې هم د منځه نه دی تللی، مړ نه دی، خلافت یې د منځه تللی دی، شبکه یې پاتې ده. تر اوسه د داعش په نامه پیسې د نړۍ په مختلفو کنجونو کې کتو پورته کېږي، دوی ته سرمایه ګذاریان کېږي، دوی ته مرستې کېږي، همداسې نامعلوم اشخاص بخوانه.
ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر کوم دوی فرامرزي اهداف لري. طالبان داعش ډله اکثریت نفوذ په افغانستان کې د پاکستان څخه دی، تاسو د پاکستان د ایجنسیانو څخه، د اورنګزې ایجنسي، همدغسې په پاکستان کې د خیبر ایجنسي، ډېر خلک په دې کې د داعش جنګیالي په هغه کې نفوذ لري. او د هماغه نه په افغانستان کې دوی شروع وکړه او د خپل سلفي افکارو، البته ټول سلفیان نه، په افغانستان کې سلفیان وطن پرسته خلک ته دی چې رسول ته ژوند خلک دی، خو هغه څه چې په دوی کې نفوذ لري هغه ډېر پاکستانی دی او ډېر په دماغ لار نه په افغانستان کې د امکاناتو د پیسو د لار نه شاید وکولی چې نور خلک ځانته جلب کړي او دغه امنیتي او سیاسي خلاص څخه ګټه پورته کړي.
ډېره زیاته مننه له دواړو میلمنو څخه، ښاغلی عبداللطیف متین او ښاغلی نجیب ننګیال څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو.